رادیو ځانګړې خبرونه لرو. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه له پراګ سټډیو وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه چې د ولسمشر غنی ترڅنګ نورو چارواکو پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو بل ګام دی. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د ننګرهار د والی ویاند وایي په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسلول په جګړه کې وژل سوي او دوه تنه نیول سوي دي. عطاءالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیات تیره شپه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. وزارت وایي چې په دې لړ کې 13 وسلول وژل سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداره موافقې یوازنۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشري انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. او د جاپان فضايي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لرې پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایابوسا 2 ستوربیړۍ څخه جلا شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، زملالی بشیریم او تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی او شکست سکوت رابولم. په دې خبرونه کې د بشری حقوقو پر موضوع خبرې کوو چې د کوچنیانو او ښځو حقونه مهمه برخه دي. په دې خبرونه کې نن لمر سره له کندهار ولایت د بشری حقوقو فعال مهرناز انوری او له غزنی ولایت څخه رابیه غزنوی ملمنی دي. مهرناز انوری په کندهار کې د رسامۍ لاره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې معلومات رسوي. تر دې مخکې چې له مهرناز انوری سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولای سي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړو دودونو مخه ونیسي. صادق رښتینې څخه نور حال اورو.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناسې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوي کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د واده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وړونه یا خپلوان یې د زومله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کلنه پلوشوي میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدغه شزه جوړ چې ما ولور ماخ دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چې اخیته نو شزه خود خپل ریچ ورته یا خپل دغه تو یا خپل قریب تو یا خپل ورور تو یا خپل پلار تو
یو باور دادی چې لوړ ولور او پودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنی تابتر خوالی لامل کیږي. 15 دیش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنی ستونزو د حل یوازنی لار ده.
سلف سره زو په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې پوهې د سندغه نزینې کیږي تا ترخوال ان شاء الله بره مخبر خدمت دو د یو فامیل یو مثال نه نه یا شي زنه چې پوهې زده کړې کری هغه دغه نه لري تا ترخوال نه کوي.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما پوهوی دغه پروګرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سلسله تنه چې 50 نارینه 50 ښځینه ځکه مونږ نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سره داخل کړی دي چې موږ تحقیق کړو څېړنه په اساس چې مونږ مسوي ده په اکثره مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاریخوالو په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو د حقونو پر نظر په کتو سره په مراد کې دو سره تر څو په کورنۍ کې د تاریخوالو کچه
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولوار ورکړي او د ولوار په هغه پیسو خپل اړتیاوي پوره کړي.
تاسو آزادي رادیو اوري و مو ریدل چې په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. تاسو د آزادي رادیو اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه نور بستي اوري. د کندهار څخه د شوزو د حقونو فعال مهرناز انوري په دې پروګرام کې زموږ میلمانه ده. مهرناز جانی ډیره مننه چې تاسو له موږ سره یاست. سلامونه میومنه.
علیکم ډیر مننه تاسو فهم چې ما ته مو دعوت راځه او په دا پروګرام کې ژوند اسلم ډیر خوشاله یم.
مننه مهرناز جانی. تاسو واوریدل چې په کندهار کې د ناوړه دودونو پر خلاف یو کمپاین شروع شوی دی. دا ډول کمپاینونه او دغه چې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا هرڅه د فعالیتونو څومره اغیز لرلای سي او تاسو مشته لطفا د خپل تجربې وایست چې تاسو فعالیتونو څومره اغیز درلودلې دی.
ډېره مننه. دا چې زه په کندهار ولایت کې اوسېږم او دلته ډېر ناوړه پېښې او ډېر تاوتریخوالی موجود دی. زه په خپله اووه کاله کېږي چې په یو انسټیټیوټ کې منیجر یم. هلته انجنې البته د انجن په برخه کې کار کوم. ډېرې داسې کورنیان یم موږ سره لیدلي دي او راغلي دي هلته چې هڅه خپل انجنو ته خپل نونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي. نو موږ دې ته همه پوهوه ورکو. په میاشت موږ د ډول ډول کورنیان سره لیدنه کوو د هغوی ته همه پوهوه ورکو تر څو د دې ذهنیتونه او افکار عام په فن کې خلاص شي چې ښځه ته هم باید حق ورکول شي. ښځه هم د تعلیم حق لري. او همدارنګه موږ د اسلام د لارې چې هغه د احادیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه احادیث د دې ټول موږ سره خبرې کوو. ناس لرو سره وایي چې د څه باندې تاسو سره خوان معنی لري باید څه باندې تاسو سره خوان ونه کړي. څنګه هم د ټولنې نمایي برخه جوړوي او همدارنګه باید حق ورته ورکول شي. څه څه نه یې نو نړۍ باندې هر څوک هغه نارینه یې هم د یو شي څخه پیدا شوی دی او هغه څه د چی دی دی یو څه د خپل معصوم هغه څه لري چې الله کې تر تقریبا اوه لس کلمې پورې دا حق لري چې خپل معصوم وروږي. موږ نو ورته دا ډول هم په هغه شانه کوو.
مهرناز جانی تاسو په هیڅ چې د بشري حقوقو نړیوال قانون لمخه هر انسان لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړیا الزامي او د توپیری چلند پرته د ابتدایي زده کړو حق لري. خو په د افغانستان د شوزو او ماشومانو سیړنیز بنسټ وایي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیری داسې نجونې ست چې لڅلورم پنځم او یا هم شپږم ټولګي ورسته لز دکړو به برخې کېږي. تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه. د دې بنسټ په وینا د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 1400 څخه تر 1800 پورې رسیږي او ښوونځي ته یې د نه تګ لامل بې وزلي، ناوړه دودونه او په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې بلل کېږي. ډیری خلک شایي په دې فکر وي چې له ښوونځي د نجونو مخه نیول یو عادي خبره ده، خو آیا دا فکر بدلېدای سي؟ تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا تاسو داسې خلک لیدلی دي چې تاسو ته راغلي وي او غوښتي وي چې خپلې کوچنیانې نجونې یا خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي؟
بالکل، ډېر ښځې مخمیانې یادونه وکړل چې ډېرې کورنیانې دغسې دي چې لونې لکه تاسو چې وویل چې دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته ورسېږي د مکتب انسټیټیوټ هر ځای ته هغه د انګلیسي اصل مدرسې ته لا اجازه نه ورکوي، وایي بس نو ته راته چلې بله اجازه نه لري، یوازې خپل زامنو ته لکان ته اجازه ورکوي چې مکتب ته ولاړ شي، مدرسې مدرسې ته انسټیټیوټ انسټیټیوټ هر ځای ته اصل تر پوهنتون تر ماسټري او تر ډاکټرا پرې دار شوی، مګر خپل لون ته اجازه نه ورکوي. دا موږ مخکې مې هم یادونه وکړل چې موږ عامه پوهاوی ورکوو د هغه کورنیانو ذهنیتونه خلاصوو چې دغسې افکار لري، دغسې ذهنیتونه لري چې ښځه مثال اجازه نه لري، یا په څوارلس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ. دا په کندهار ولایت یو ډېر داسې وایم چې یو با رواج دی، داسې نجلۍ څوارلس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ ته ورسېږي، یا تا مثال د مکتب په اووم صنف په اتم صنف کې راوال کې وایي چې اجازه نه لري، ځکه به څه وایي، ټولنه به څه وایي، خلک به څه وایي. موږ به دغسې کورنیانو سره ډېر لیدلي دي. موږ په سینکار کې هلته دوه درې داسې کورنیان د انجینې راځي، د دغسې کورنیان چې دغسې افکار یې درلوده. پاور مسلو چې پنځه ورځې موږ عامه پوهاوی ورکړل، دغسې خبرې مو ورته وکړل، د قرآن شریف در ووایه، موږ ته سره خبرې وکړل، دغسې نور خبرې خبرې تر څو دوی اجازه. اوس زه چې په دغه انسټیټیوټ کې دا وکاسي چې زه دلته منیجر یم، په دغه انسټیټیوټ نو چې زموږ سره داسې نجونې شته چې هغه دی انور کلاسو ته رسېدلې دي او هلته درس وایي. مخکې داسې مشکل و چې خپل لونه ته اجازه نه ورکول، همدغه کورنیانو چې خپل لونه ته اجازه نه ورکول چې سینکار ته راشي یا مکتب ته ولاړ شي، مګر د دې ذهنیتونه مو په خلاص شول چې باید ښځه هم د ټولنې نمایي برخه ده، ښځه ته باید حق او حقوق ورکول شي تر څو هغه هم تعلیم وکړي. د نارینه وو پسې یوازې نارینه ته د تعلیم نه دی ځانګړې کول چې یوازې نارینه درس وایي، ښځه او نارینه دواړه مجبوره دي، مکلف دي او ورباندې فرض دی چې درس وایي، که هغه استعمیا کړي که نور د مکتب درسونه وي څه د سینکار دی. اچھا موږ په سینکار کې دوې داسې نجونې هم اوس هم موجود شته چې د سهار لخوا کندهار پوهنتون ته ځي، دوی یو وخت په نهم صنف کې اجازه نه درلوده چې وروسته بیا نو خپل درس ته ادامه ورکړي. موږ چې په دغه کورنۍ سره ولیدل، یو څه عامه پوهاوی مو ورته ورکړ، اوس هغه نجونې د پوهنتون په اول سمستر کې درس وایي. او په خوشحالۍ خبره دا ده چې د شریا یوه د شریا په پوهنتون کې ده او بله هم د کمپیوټر ساینس په پوهنتون کې ده. دا زموږ د فارم د خوشحالۍ خبره ده. اته موږ په مثال د خپل په ولایت کې یا خپل په هېواد کې د یو دوو درو کورنیانو ذهنیتونه او تخلاص کې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. مننه.
مهرناز جان، تاسو یادونه وکړه چې د بشری حقوقو د قانون د مخې، یعنی د هلکانو د نجونو د پاره باید د زده کړو زمينه برابر وي، دواړه برابر حقونه لري. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د لیک لوست کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هم په دې هیواد کې د ټولو وګړو د لیک لوست کچه سږ کال 30% ته رسیدلې. دا یادونه به هم وکم چې د یونسکو د احصایي ادارې د روان کال په لومړیو کې ویلي چې په ټولو لوستو افغانانو کې د نارینه و د لیک لوست کچه 55% او د ښځو د لیک لوست کچه 9.8% ده. دا په دې معنی ده چې د نارینه و په پرتله د ښځو په لیک لوست د لیک لوست کچه شاوخوا 25% ټیټه ده. او شونځي ته د تلونکو هلکانو او جنو د شمیر ترمنځ هم ډیر زیات توپیر سته. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف راپور ته به هم اشاره وکم چې په وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزده کړو به برخې دي چې 80% یې جنې دي. مهرناز جانې، تاسو دغه شمیرو ته په کتو کومې ستونزې تر ټولو لوی ګڼئ چې د جنو د زده کړو پر وړاندې خنډ دي؟
ډېره مننه. لومړی مشکل خو دا دی چې اقتصادي مشکل دی، دوهم امنیتي مشکل ډېر مهم دی. موږ د کندهار ښار په اوله ناحیه، یعنې د کندهار ښار په مرکز کې موږ اوسېږو، اوله ته فعالیت کوو. یوازې موږ به د کندهار د ښار څخه خبره نه کوو، موږ به لرې سیمې ولسوالیان ډېر داسې ولسوالۍ چېرته انجونې مقصد نه ده اصلا انت مقصد اته نشته که مقصد نه می یا انت دوی فورنی تو چې په هغه مقصد کې او شی او توان نه کې او غوی اجازه نه ورکوي خپل لونو پیسې مقصد ته ولاړشي. نو موږ وایو چې د کندهار په ښار کې نسبتا ښه دی، یا هم موږ ویلی شو چې هلته په ښار کې اوسېدای شي یو لس 15% داسې خلک داسې کورنیانې ژوند وکړي چې خپل ژوند ته اجازه نه ورکړي چې مکتب ته ولاړ شي. مګر په ولسوالۍ کې خو دا داسې وایم چې تقریبا 90% داسې کورنیانې ژوند کوي چې هلته بیا سره خپل اولادونه ته خپل لونو صحیح صورت اجازه نه ورکوي چې مکتب ته ولاړ شي. نو په همدغه خاطر لکه تاسو چې یادونه وکړل چې دغه د کندهار کال یا شاعر دی، هغه یا د افغانستان ته هغه د انجونو فیصدي د سوادار فیصدي لږ دی. نو همدغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته. زه په خپله په ښار کې اوسېږم، زه په دوه درجه یو کښې خپله دفاع کوم، کار کوم، ټوله ورځ مصروفه یم. خو بیا هم یو ډول ډېره لرم، کله چې د کوره راوځم خلک به سوای مثال زه که څه هم د خلکو په څنګ نه یم، چې هر سوای زه خپل فعالیت ترسره کوم او خپل ځان خپل هغه هدف رسوم. خو بیا هم امنیتي مشکلات شته. تاسو معلومېږي چې ښځه د کوره راوځي یو څه مشکل شته تر نارینهونه. خو بیا هم موږ به مبارزه کوو، خپل هدف به ترلاسه کوو او هېڅکله به خپل د هدف څخه نه تېرېږو. که هغه امنیتي مشکل وي، که اقتصادي مشکل وي، که ټولنیز وي، که هر ډول مشکل وي، خو بیا هم موږ خپل هدف ته اشاره کوو او هېڅکله خپل هدف نه پرېږدو.
مننه مهرناز جانی. زموږ خبریالان د ازادي رادیو همکاران چې دي د هغوی د راپورونو پر اساس به زه تاسو ته ووایم چې دوی وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته د نه تللو مهم لاملونه د ناامنۍ تر څنګ، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ټولنیز محدودیتونه، د ښځینه ښوونکو کمښت، او د نجونو په ښوونځیو کې د نظافت ساتلو د اسانتیا نشتوالی او له ښوونځي لیرېوالی دی. دا چې ځینې سیمې لیرې پرتې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه، په دغو سیمو کې نجونې په اسانۍ سره و ښوونځي ته لاسرسی ځکه هم نه لري چې د دوی کورونه ډېر لیرې وي. نو حکومت په دې اړه څه کولای شي چې باید داسې سیمو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟
بله، دولت هم کولی شي چې د دغه خلکو لپاره د دغه سیمو کې دپاره مکتبونه ښوونځي به جوړ کړي. او هلته زما په نظر یو ډېر مهم شی عامه پوهاوی دی. هلته هر کلی چې هره سیمه کې هلته ملا امام لري، یو مسجد لري. بعد هغه مسجد ته دوی ووایي، ملا امام ته ووایي چې د جمعې په خطبه یا بل وخت ماته عامه پوهاوی ورکړي. نو زه د دولت څخه یو خواهش لرم چې باید د کلي د مشرانو سره دوی حتمي به په میاشت کښې یا هم په دوو میاشتو کښې یو وار دوه وار باید ناسته ولري، تر څو لومړی کار ځکه په لرې سیمو کښې دی، لرو ځایونو کښې دی، لکه ولسوالۍ یا بل ځای، د هغوی یوازې هغه ملا امام ته غوږ نیسي او وایي هر څه چې ملا امام وایي موږ باید هغه وکړو. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم چې باید د کلي د مشرانو د ملا امامانو سره باید ناسته ولاړ وځي، ناسته وځي په میاشت کښې حتما، او دغه پیغام باید ورسوي هغوی ته، تر څو هغوی کولی شي بیا د هغوی د په واسطه موږ کولی شو چې نورو خلکو ته، د کلي خلکو ته، د ولسوالۍ هغه خلکو ته دغه پیغام ور ورسوي چې ښځه هم باید تعلیم وکړي. نمرې دا و هم لکه تاسو چې وویل چې ټول موږ مشکلات ټولنیز مشکلات هغه په شاعت یعنې شته یوازې په نورو سیمو کې نه شته. ټولنیز مشکلات لکه د ګاونډي خبرې لکه د خپلوانو یا بل څه یا بل څه چې وایي چې دا انجلي مقصد دی، نو که چېرې موږ هدف ولرو دا مشکلات دا کارونه دا ټول وزغمو وایي د زحمت راحت نشته رښتیا هم، نو باید موږ زحمت وکړو چې څو یو ځای ته ورسېږو. او بل خبره دا نامي او دا هغه څه وشو، بل خبره دا چې دا الته د استوي علاق نشتون دی یا هم تنافسي تاسو معلومدار خبره ده څو ول سوالي او چې الته خلک څنګه دغه د پاکوالي د کلي د اسمو د ځای د پاکوالي په اړه نه پوهیږي. زما په نظر یوازې نه شي ځکه ما د دغه شی نتیجه لیدلې ده، عامه پوهاوی دی سره دې د کورنۍ سره د عارف د خلکو سره وینه او ناس او چې روان دي ورته نو ما په نظر ټول مشکلات حل کړي. او بل خبره دا و چې د استادانو د کمښت نو په یو ولا سوال کې چې نامي مخکې مشکلات چې ساده نه یا څه نو هیڅ کورنۍ سره نه څه په یو سوال کې استادانو و درولې عارف ولاړ دي مثال مثلا نه هغه د غدن ولا سوال یې تقریبا د شاخه په ذکر یې دی یو ساعت لار لري اته ان په څه په بل مثال دغور د جزر اپنا کوم سوال په لار سم څه دا دا خلک دا شي ته مناسب نه دی برابر نه دی ځال تواسه نمبر کار غاری چې اما کو هوای بار وار کول چې څه ته دی کوه نه څه خلاص او رسته کول ایسو ان په شان چې جو چې دا اته د شار په څه شو څو ان کې ان په لار چې هغه دا نو ټول مشکلات حل کړي.
ډیره مننه مهرناز جانې، تاسو لمر سره اوسې لطفا د یوې لنډې وقفه وروسته به بیرته تاسو سره یو.
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا شرغلاست د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی شکست سکوت اوري. لمر سره مهرناز انوري د کندهار ولایت څخه پر لیکه ده. مهرناز انوري د شذو د حقونو فعال ده او په دغه ولایت کې ډیر کارونه کوي. ل دې سره خبري جریان لري. مهرناز جانې، تاسو په هیږي چې په دې ورستوي کې د کورونا وایروس تخپریدو لکبل هم ستونزې زیاتې سوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې د کورونا وایروس تخپریدو کباله په شونځي کې شامل 10 میلیونه کوچنیان اوس شونځي ته نه ځي. په کندهار ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو کباله دغه ستونزه څومره ډیره د ستاسو په نظر؟
اڅون ته خبره لکه سیاسان چې د ټول کومیاسي کارانتین اوسه تقریبا د ګرینین ما چې ټول مکتبونه ټول ځایونه ټول ځایونه مکتبونه ټول ځایونه باندې نو زموږ مشکلات واقعا هم ډېر وو ځکه چې مشکلات دا وو چې اقتصادي مشکلات رامنځته شو. هغه ډېر مهم مشکل چې وو همدغه چې ځایونه چې وو ځکه مکتبونه ټول ځایونه ټول ځایونه باندې او ټول خلک بس په قوت ناست وو. او دوهم مشکل دا چې خلک چې نارینه هم دوکانونه مارکیټونه ټول ځایونه باندې وو نو کله چې ماري ما دوکاري په قوت ناست دا ما نن دار خبره د څو دوه باندې عام کلمونه چې تاسو ته ورکوم چې یو څه د ډیرو مشکلات سره مخ کېږي. اته چې بیا هم دغه اوازه وو چې بیا هم په ځان کې بیا کرونا وایروس راځي باور نه کېږي چې د دې ما حالت دې ښه خراب شو. اته دوی نه کوم ویل چې څه کم بیان کړم خو دې خاطر چې ډیرو مشکلات په حد او بیا اندازې ډیر وو ډیر خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ شو.
مهرناز انوری ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چیز مر سره مو په نور بستی شکست سکوت پروگرام کې برخه واخیستله. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیس پروگرام شکست سکوت نور بستی اوري چې په دې پروگرام کې د کندهار ولایت څخه زموږ سره د شوزو د حقوقو فعال مهرناز انوری و دی ویل چې په دغه ولایت کې د دوی د فعالیتونو نتیجه دا ده چې د عامه پوهاوي لپاره دوی کوشش کوي چې خلکو ته د برابرو حقونو په اړه پیغام ورسوي. همداراز دی ویل چې د هلکانو او نجونو د شونځیو او د زده کړو ترمنځ ډیر توپیر سته او نجونې هم باید د هلکانو غوندې د زده کړو موقع ولري. د کورونا ویروس په اړه هم خبره وسوه چې د دغه ستونزې له کبله په کندهار ولایت کې هم لکه په نور نړۍ کې او په ټول افغانستان کې چې راپورونه وایي همداراز د ښځو چارو د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې هم ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د امنیت او نورو ټولنیزو محدودیتونو خبره وسوه. دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو سره یو پر خدای مو سپارم.
Once I